دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې د سهار 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده تر سره یو. په خبرونه کې د پاکستان زمینی انتخاباتو نتیجې په شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي او وبایي حالت په کراچۍ کې د چاودنې د افغانانو وژنې په تور تورن امریکایي سرتیری مقدمه په اړه د خلکو خبرګون د جنوبي وزیرستان د یوې کډوالې کورنۍ حال او د سوات پولیسو او مصالحتي کمیټو غونډو رپورټونه ترڅنګ ونیزه خبرونه نه لرو بلکې دا خبري سات دی. خو تر هر څه مخکې لملیحه امیرزاده د دې محل خبرونه او
السلام علیکم ته ټول اول فام کړی د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زمینی انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په ماشومانو کې د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي دي. او ملګری ملتونه وایي په شام کې په کورنۍ جګړه کې تقریبا 1 میلیون ماشومان له هیواد تللو ته مجبور شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر پښتونخوا په څلورو صوبایي او څلورو قومي حلقو حکومتي اتحادي ګوندونو بریا نه ده ترلاسه کړې. د پېښور ان یو حلقه چې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه، دا ځل د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وګټله. د پېښور څوکۍ تر ګټلو وروسته د غلام احمد بلور پلویانو خوشاله ومانځلې. په بلور هاوس پېښور کې د نوموړي وراره هارون بلور تېره شپه مشال ریډیو ته وویل
تاجی خلکو تاسو جذبو ګورئ دا د پیښور خلکو کوم 11 مئی باندې موږ نه منډیټ موږ نه پزور اغشتل شو. الله په مهربانۍ نن د پیښور خار د نګراله پښتنو خپل حق واپس وګټله او دا ډېر خوشاله مکان دی چې پیښور خلک او پښتنو کم دین خپل مشر په کې ووټ استعمال کو.
همدارز د ثوابه د قومي اسمبلی نه 150 کې پی ټی آی د پی ټی آی عاقب الله ګټلې ده. د ان ای پینځه نوخار او د لکی مروت قومي اسمبلی ان ای او ویشت هلکې د نهه پولینګ سټیشنونو نتیجې ځکه ساري کړل شوې دي چې هلته ښځو ته د رای ورکولو اجازه نه ورکړل شوې. په دغو پولینګ سټیشنونو به دوباره رای اچول کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم په څلورو صوبایي حلقو کې یوه هم تحریک انصاف یا د دوی اتحادي حکومت نه ده ګټلې. په دې کې یوه څوکۍ عوامي نېشنل ګوند، یوه جمعیت العلماء اسلام او دوه آزاد امیدوارانو ګټلې دي. د پاکستان سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلی په 1500 صوبایي اسمبلی په 26 13 ورځ ووټونه وشو چې غیر سرکاري نتیجې ښایي. مسلم لیگ تر ټولو زیاتې 13 چوکۍ ګټلې دي چې پکې 15 د قومي اسمبلی چوکۍ دي. په قومي اسمبلی کې پیپلز ګوند د 3 چوکو سره په دویم نمبر دی. تحریک انصاف 2 چوکۍ ګټلې دي. د غرنګ عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي موومنټ او پښتونخوا میپ یوه یوه چوکۍ ترلاسه کړه. د دوو حلقو ان ای 215 او ان ای 225 نتیجې تر اوسه نه دي راغلي، خو غیر سرکاري نتیجه ښایي چې په 225 د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالقهار خان ودان بریا ترلاسه کړې او په 215 د پاکستان مسلم لیگ نون شازیه مری ګټلې. د کابل سیمه شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبایي شکل خپل کړی دی. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کموم رنور 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوی دی. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر جانگیر خان 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل
جون 2012 نا میزو کمپین باندې دا پین لگے دلا دا پھر کسینا پودا دس پیچھے آگے کام عمر نہیں ہوا اور دے گے تھا پولیو سس کی نہیں ملا اسی مو پکل دا غاسی وکڑا کوٹا چھا پولیو سکل ایڈ میں اسے سن رہے جیتا پکل ایڈ باندې شیر کڑا میزو پیئے سر باپ دے چھے دا جرگر ہوڑی ہو دا آمن کا میٹھیر ہوڑی.
نوموړي ویل چې یاره دا سیر مسیمو بانو ډیر اسماعیل خان ټانک کورم ایجنسی او اورگزی ایجنسی هم متاثر شي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د پوز په یو ګاډي بمی چاودنه شوې. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تېره شپه مشال ریډیو ته وویل په هغه وخت مخې ته راغله کله چې د وسلوالو فوجونو په ګاډي په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته پلار وو.
دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وجل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګي په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموت کنټرول لارې چول شوی دي.
د سیمه ایزو رسنیو تر مخه د پوز په ګاډي د ترسره شوې حمله ذمہواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې له کبله دغه هیواد پریښودلو ته په مجبور کړل شو کسانو کې د ماشومانو شمیره 1 میلیون ته رسیدلې ده. دا د 13.5 کالو راهیسې په شروع شوې جګړه کې د 2 میلیون کسانو نیمه برخه ده چې په جنگ کې له هیواده تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د کډوالو ادارې UNHCR د جمعې په ورځ وویل چې په شام کې دننه د خپلو کورونو نه نور 2 میلیون واړه بې کوره شوي دي. رپورٹ وایي دغه ماشومان اکثره تر برید لاندې راشوي یا د بشري قانون نه د سرغړونې په توګه په جهادیانو کې برتی شي. بلخو امریکا وایي تر اوسه د نتیجې په ډول دانشي ویلې آیا په شام کې د ګیس په خونړي برید کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی او که څنګه د کوم شي تور لګول شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکي وویل امریکایي چارواکي د شورو په ورځ د دمشق سره نږدې د یاد برید په هکله د معلوماتو د راټولولو هر ممکن کوشش کوي. هغې وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد استخباراتي ادارو ته امر ورکړ چې د مخالفو ډلو لخوا د شام پر حکومتي قواو د برید د تورونو صداقت معلومولو لپاره کار وکړي. امریکا په څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه لګولي دي. دغه حکم چې د امریکا د خزانې محکمې لخوا وشو اعلان شو امریکایي وګړي له دغو کسانو سره د ورکړې راکړې نه منع کوي او که په امریکا کې د دوی پیسې موجود وي نو منجمد بشي. د خزانې محکمه پر دغو څلورو کسانو تور لګوي چې د شام په ګډون منځني ختیځ مصر او یمن ته ترګر بریدونه غځول غواړي. په دغو کسانو کې دوه خلیل عرب او محمد کوسرانی دي. او د مصر د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د حکومت خلاف چې پوځ یې مرسته کوي او د هیواد واکمني په لاس اخیستې ده د لویو مظاهرو د نوې لړۍ په شروع کولو غږ کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مل مشار رادیو اوریدل زموږ لږ په منځنۍ سپاش پک سوې 20 کیلو هرتز سره په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو نتیجې اعلان شوې د پېښور څوکۍ عوامي نېشنل ګوند ګټلې ده.
مخکم عمران خان له ورکړو موږ چې هغه داسې ټنه پرې دي هغه زمونږ چې کوم د زړې مات کړو بس موږ هم دا غزړه مات کړو.
په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغي وبایي شکل خپل کړی دی. په کراچۍ کې د پوځ پر ګاډي په حمله کې د یو سرتیري په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. په سوات کې د ځای جرګو غړو له پولیسو سره غونډه کړې ده. پولیس وایي دا جرګې له دوی سره ډېره مرسته کوي.
زمنګ په کریمینل جسټس سیستم باندې بوج کم شو دا غ خلکو هم ډېر اجتماعي مفاد شو چې هغه مسله بغیر څه تکلیف نه حل شو.
په خوست کې د منګلو او مقبلو په خواني لانجا هوار شوې ده.
کومه پریکړه چې دی وکړه د مرتد منلو وړ ده او منوبې
دا کومه فیصله چې شوې ده هغه د موږ مقبلو کوم ته د منلو وړ ده.
په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان یو کورنۍ حال هم درکو چې ټول ماشومان پکې مازور دي. لمشال رادیو سره اوسه لومړی رپورټ ترازو. په پاکستان کې د 13 ورځې تر انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر پختونخوا پر څلورو صوبایي او څلورو قامی حلقو حکومتي اتحادي ګوندونو بریا نه ده ترلاسه کړې. د پېښور نه یو حلقه چې د مې میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه او بې پریخې وه، دا ځل د عوامي نشل ګوند غلام احمد بلور وګټله. همداراز د صوابۍ د قامی اسمبلۍ ان 14مه څوکۍ د تحریک انصاف عقب الله ګټلې ده. د ان 15 ښار او د لکی مروت قامی اسمبلی ان 20 حلقې نتیجې ځکه ایساره کړل شوې دي چې هلته پر 9 پولینګ سټیشنونو ښځو ته د رای ورکولو اجازه نه ورکړل شوې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم په څلورو صوبایي حلقو کې یو هم تحریک انصاف یا د دوی اتحادي حکومت نه ده ګټلې. په دې کې یو څوکۍ عوامي نشل ګوند، یو جمعیت علماء اسلام او دوه آزادو نمایندانو ګټلې دي. د پېښور څوکۍ تر ګټلو وروسته د غلام احمد بلور پلویانو خوشحالۍ ولمانځلې. نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
د ان 1 د قامی څوکۍ د ګټلو وروسته په زرګونو خلک بلور هاوس پېښور ته ورغلل او د عمران خان د ګټلې قامی حلقې په بیرته ترلاسه کولو یې غلام احمد بلور ته مبارکي ورکړه. په دې مهال په بلور هاوس پېښور کې د نوموړي وراره هارون بلور مشال ریډیو ته وویل
تاسو خلکو تاسو جذبه وګورئ دا د پېښور خلکو کوم 11 مئی باندې موږ نه منډیټ موږ نه په زور اخیستل شوی. الله په مهربانۍ نن د پېښور ښار د نګرالې پښتنو خپل حق واپس وګټل او دا ډېر خوشاله مکان دی چې پېښور خلک او پښتنو کم دین او خپل مشر په کې ووټ استعمال کو. زما په نظر کې دا پښتنو کامیابی ده چې نن د پښتنو په سیمه پښتنو خپل پارټي سره د اتحاد او پارټي نن الیکشن وګټل.
دا چې په زمینی ټاکنو کې ولې د پښتونخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د ماتې سره مخامخ شو، په دې لړ کې یو څو تنو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
ما بلال احمد دوم دی، پېښور تحصیل ان ون اشنغره علاقې نه. د پی ټی آی او د نېشنل پارټۍ سره سخت مقابله وه. او عمران خان چې کوم دی، اول مونږ په ډېر اعتبار کړو، ډېر های لیډ سره هغه نېشنل پارټۍ له شکست ورکړو کنه. خو هغه زموږ کم زړونه چې کوم دی هغه مات کړل، دې د وجې نه هغه شکست خوړو نېشنل پارټۍ وګټله. مخکې عمران خان له ورکړو مونږ چې هغه دا سیټ نه پرېږدي، خو هغه زموږ چې کوم دی زړی مات کړو، بس مونږ همدا زړه مات کړو.
زه جی زما خانزیب نامه ده، مونږ ته ډېر همدا شو. نو بس دې داسې کردار ادا نه کړو کنه جی، خو بس اکدم وګوره خلکو له به درې میاشتو کې پته ولګېده. د خلکو چې بیا کوم هغه جذبه هغه کنه، هغه بیا واپس روچت شوه. اول نمبر خو ګوره عمران خان زمونږ د پېښور سیټ پرېښودو لاړو پنجاب ته، زیات خلک وګوره په دې باندې ډېر خفه دي.
پاکستان تحریک انصاف یوازې د ثوابۍ په قومي چوکۍ بریا ترلاسه کړې ده، کوم چې د دینه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اسد قیصر د مئی 11 په ټاکنو کې ګټلې وه. او د نوخار او ټانک د قومي چوکو په نه پولنګ سټیشنو ښځو ته د ووټ د اجازې نه ورکولو په ترڅ کې د پېښور هایکورټ په حکم الیکشن کمیشن د بیا ووټونو کولو امر ورکړی دی. او دغه رنگ د پښتونخوا د دوو قومي چوکو نتیجې ایساری کړې شوې دي. د مردان صوبایي حلقه پی کې د رښتما حکومت د مې 11 پټاکنو کې تیر وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ګټلو وروستو پریخي وا. په دغه یاد حلقه هم د عوامي نېشنل ګوند کاندید احمد خان بدر بریا ترلاسه کړې ده. او په بنو کې د پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی لخوا خالی کړې شوې پی کې او یایمه حلقه هم د مئی 11 د ټاکنو پر رنګ د جمعیت علمای اسلام اعظم خان دورانی بیرته ګټلې ده. او د مردان پی کې ویشتما حلقه د کوم نچی د اسمبلی کامیاب شوی غړی عمران خان مومن په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. په دغه حلقه هم د عمران مومن رول جمشید مومن په آزاد حیثیت بریا ترلاسه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو په زمینی انتخاباتو کې د ان یو څوکۍ تر ګټلو وروسته تړونه او نڅاګانې کړې دي او جشن لمانځلې دي. د مشال اډو خبریال غلام غوث له مختلفو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو چې خلکو په پېښور کې جشن څنګه لمانځلې دي.
زمانوں چې کم دی امیر دی وای شو د فقیر آباد سې رین کې اما وای شو زمون ما ماګا تر نو داران ټول د نو تور کوه او مونږ ډیر زیات خوشاله شو چې دیو غټل نېشنلیان زنده آباد.
زه جمال احمد کریم آباد او د نېشنل بانک او د صدر هم دمن دې غټه غټه نېشنل پارټي مطلب هغه درې میاشو کې پته ولګي دو کې طریقې صاف سمره کار کولې سمره کار کولې نشي. نو زمون دا ډېر غټه غټه مونږ ډېر فخر محسوسو کې دا سیټ مونږ خپل سیټ خپل کورنۍ سیټ مونږ واپس واغستو.
تاسو اوریدل چې څنګه په پېښور کې خلک د په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند بریا لمانځي. د پاکستان د زمینی انتخاباتو تقریبا ټول نتیجې راغلي دي. ځینې نتیجې ساري کړل شوې دي او ځینې لا هم را روان دي. په پاکستان کې څومره قومي اسمبلی سیټونه او چا څومره زیات ګټلې دي او کم ګوند سر فهرست او تر دې وروسته نور کم ګوندونه دي او صوبایي اسمبلی څومره سیټونه باندې انتخابات شوي او چا تر ټولو زیات ګټلې دي، د دې تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورت کې.
غیر سرکاری نتیجو مطابق قومی اسمبلی 45 او صوبائی اسمبلیانو په شپږویش چوکو کې مسلم لیگ نون 15 قومی او 11 پنجاب اسمبلی سیټونه ګټلې دي. د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه چې غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر چې د قومی اسمبلی درې چوکې حاصله کړې دي او تحریک انصاف دو چوکې، ایم کیو ایم او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو چوکې ترلاسه کړې ده. دغرنګ د قومی اسمبلی حلقہ این اے 15 او حلقہ این اے 20 نتیجې ودرول شوې دي او په دې کی با بیا انتخابات کیږي. دا شان پنجاب اسمبلی کې مسلم لیگ نون 11، پیپلز پارټي او تحریک انصاف دو دو چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ سن اسمبلی کې ایم کیو ایم 3، مسلم لیگ نون 2 او پیپلز پارټي یو چوکې حاصل کړی ده. او بلوچستان اسمبلی کې مسلم لیگ نون 2 او یو چوکې آزاد امیدوار ګټلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی دو سیټونه آزاد امیدوارانو او جمعیت علماء اسلام فی او ان پی یو چوکې حاصل کړی ده. د غرنګ اسلام آباد قومي اسمبلی حلقہ ان اتس سل وختم سیٹ پاکستان تحریک انصاف گٹل دے د زمینی انتخابات په حق له د سیاسي چارو کار پو او د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
دا زرانه وټونو ډیر زیات شوه دا ډیر خوشاله هم چې عدالت کې مداخله وکړه فشار آئی کورٹ او یو له د بیا پولیس سټیشن د باندې ریپول کیږي چې تو زرانه من کړو نو الیکشن ډیر خو شو ډیر امن کې شو ټرن اوټ خو کله زیات دي کله کم دي بس کم ټرن اوټ وو هغه جنرل الیکشن همیشه ټرن اوټ زیات دي ولې دا ټولی هوا جوړه شوې ټول وطن کې نو زه خو دا ګڼم ډیر خوش شول ډیر ښه انتخابات شول صحیح نتیجې راوته
د ذکر دا چې په دې زمینی انتخاباتو کې په یو سل وخت چوکو څه د پاسه 1500 امیدوارانو ترمنځ مقابله وه او د یو اندازې مطابق عام انتخاباتو په نسبت زمینی انتخاباتو کې مجموعی ټرن اوټ د نیم نه هم کم وو رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان روغتیا ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګزر ناروغي وبای بڼه خپل کړې ده په تیر ورځو کې شپاړس ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغي مخنیوي پر واکسیني څاڅکو بندیز لګولې ده په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي
د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي وبایي شکل اختیار کړي چې په تیرو څو ورځو کې شپاړس نوي د پنځه کالونو نه کم ماشومان پولیو ناروغي وهلې دي د صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په دغه شپاړس نوي کیسونو کې نه د میرعلي آی پی کلی سلور د میرانشاه تحصیل ډانډې او درې د همزونی سیمې ماشومان دي چې د پولیو مرض ښکار شوی دي د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي زنا ماشومانو ته پولیو کترې د سره ملو شوی نه دي او زنا بیا داسې کیسونه دي چې په منځ کې وقفه زیاته راغلی ځکه چې دغلته وسلوالو طالبانو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو او پولیو ټیمونو باندې بندیز لګولې دی
جون 2012 نه میزه کمپین باندې دا پین لګېدل دا تیر کسینا پودا دس کې هغه سام خو بس دیو او دغه تا پولیو څاڅکي نه نیمل او سی مو په خپل دا غاسي وکړ کوټه سره پولیټیکل ایڈمنسټریشن دې په خپل باندې شي کړه میزه تی صاحب باندې شي دا جرګر وړي او دا امن کمیټه یې وړي او دا ټلیفون مشرونو سره میزه چې څنګه دا تقریبا افتاش
نوموړی وایي یاره دا چې دینا ور سیرما سیمې بنوډی خان ټانک کورم ایجنسی او اورگزای ایجنسی هم اغیزمنه شي
دا وایرس کنټرول پاسپورت به ډېر مشکل شي آی تھنک کلی چې سوال آئے چې در خلې دا دنا خطر دو چې څنګه دا وړې کلی دی وسره لا جتلې ده دا خطر او یو کې ون کې چې اوسی یو بچی دا هغه تقریبا 1000 بچو نو دا هغه انفیکشن وشي د دې ته دې له دا بول سویا فرا دې خان خان سو دا راځي لا تیس یا بوسو فرما دې چې سو دا نه را دې چې دې دې تا
په 2012 کال جون میاشتې شپاړسم نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګولو چې خواوشا د څوارلس میاشتو نه په شمالي وزیرستان کې ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه شوي دي په شمالي وزیرستان کې پولیو ساسکو بندیز نه پس په جنوبي وزیرستان کې هم د طالبانو په خوانې مشر مولا نذیر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګو په شمالي وزیرستان کې ځایي کسانو چې نامونه او آواز خورولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویې د ډېر وخت نه پولیو مهم نه دی شوی او خپلو ماشومانو ته اندېښمن شوي خو دوی نشي کولی چې پولیو ساسکي ورکي ځکه چې د وسلوالو لخوا پرې بندیز لګول شوی
تاسو رپورټ کې واورېدل چې څنګه د شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ وبایي شکل خپل کړی دی کراچی ته ورزو. د پاکستان په کراچی کې تیر شپه د پاکستان د وسلوال پوځ پر یو ګاډي حمله شوې ده چې د یو پوځ سرتیری په ګډون دوه کسان پکې وژل شوی دي او درویشت ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي د پوځ پر موټر حمله هغه وخت شوې ده کله چې دوی په سیمه کې په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته په لارو. وسلوالو طالبانو د حمله پړه منلې ده. ظفر کریمی تفصیل راکوي.
پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار د کورنګۍ په پنځم نمبر کې د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمی چاودنه شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تیره شپه مشال رډیو ته وویل پیښه هغه وخت مخې ته راغلې ده کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډی په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته په لار و. دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وژل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګۍ په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموټ کنټرول له لارې چول شوی دي. د بمونو د خونسا کولو یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په یاد چاودنه کې تر 8 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. چارواکي وایي پولیسو ته د پیښې د ځای څخه د سیمټو په بلاک کې ځای په ځای شوی یو بل بم هم په لاس ورغلی دی چې دوی ناکاره کړی دی. اینی ګواهان وایي چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر لرې لرې پورې واورېدل شو. په چاودنه کې جوبل شوی او وجل شوی کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته په یاد پیښه کې د مرګ جوبل په اړه وویل
23 لوگ ٹوٹل زخمی آئے ہیں اور 11 فوجی تھے ہمارے پاس جی.
دے وائی درویش کسان ہسپتال تا وروڑل شوی چی پدے کی یو لس کسان دا وسلوال فوج سرتیری دی او پاتی عام وگڑی دی. دا یو فوجی او یو عام وگڑی مڑی ہم ہسپتال تا روڑل شوی دی. دا زیاتر زخمیانو روغتیائی حالت دا اندیښنې څخه بهر دی. د سیمیزو رسنیو تر مخه د وسلوال فوج په ګاډی د ترسره شوې حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پیخې د اوسنی ځای سره نږدې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک په مرکز حمله شوې وه. دغه حمله چې مرګ جوبلې اړولې وه پړی وسلوالو طالبانو منلې وه. سفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدلې دي. دوړو مشرانو په دغه هیواد کې د مرګ د سزا په اړه باندې خبرې کړې دي. شنن کې وایي دغه د مرګ سزا د پاکستان په قانون کې موجوده ده او کچېری حکومت غواړي چې دا ختم کړي نو باید د دې لپاره بل قانون جوړ کړل شي. نور تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د دوانو مشرانو ترمنځ د زیارت په ورځ ایوان صدر اسلام آباد کې ملاقات وشو. د ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د ایوان صدر یو چارواکي سرفراز اوه چې د دوران د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال او د ملک په مجموعي سیاسي او امنیتی چارو خبرې وشوې. د پانسه د سزا په حق لا د مشال ریډیو په پښتنه نوموړي زیاته کړه هغه ډیر معلومات نه لري خو په دې به ضرور خبرې شووي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم د صدر په مشوره په سزا موت عمل درآمد ودرولو او ویل کېدل چې دوانه مشران با په دغه اړه ملاقات کوي او پرونی ملاقات هم د دې سلسله یو کړی ده. پاکستان کې د پانسه سزا په حق لا آئین او قانون سوایي په دې اړه مو د قانوني چارو کارپو او وکیل شاهبودین نه تپوسو کو نو دوی زموږ
ملک چې کم کوم دا غوښتي چې سزا موت با قاعده موجود ده او د مړی کو د سزا یا د اغوا بره تاوان یا د ملک خلاف بغاوت او بل نور جرمونه دي چې پاره کې سزا موت یو کسته ملاوي دي. اوس یو کس لکه صدر زرداری صاحب که په خپل خواهشاتو باندې دا شیخ مول غواړي دا په خواهشاتو نه ختمیږي. که د پاکستان د ولس او د پاکستان د قانون پوهانو دا متفق رای وي چې دا قانون دې سره حالات نه بدلیږي ډیرو ملکونو دا سزا ختم کړي هم دا نو بیا غي په کار چې دې د پاره باقاعده سرسازي وکړي.
د ذکر وړ ده چې دا وخت پاکستان کې د 8000 نه زیات قیدیان داسې دي چې ورته د 500 سزا اورول شوې ده خو د 13-15 کالو راسي په دغه سزا عمل درآمد ولاړ دی. بل طرف ته د بشري حقوقو تنظیمونه او بعضي یورپی ملکونه د پاکستان نه د 500 سزا ختمولو غوښتنه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د پاکستان د کابینی دفاعي کمیټې غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې وه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې وسلوال دې وسله کیږدي او خبرې دې وکړي که نه پر ضد به یې کاروایي وشي. شنونکي وایي مشرتابه ته پکار دي چې په سم ډول د سخت دریځۍ د ستونزې هوارولو کار وکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان کې بیلابیل ډلې فعال دي او له هرې ډلې سره خبرې نشي کېدای. ځینې نور شنونکي بیا د خبرو اترو لار غوره بولي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینی دفاعي کمیټې غونډه کې فیصله وکړه شوه چې وسلوال دی وسله وغورځوي نو ورسره مذاکرات کېدای شي، غنی په ضد به یې د طاقت استعمال کولای شي. غونډه کې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د خفیه ادارو مشرانو، د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان او د نورو سیاسي او پوځي مشروالۍ په شمول د هوایي پوځ مشر طاهر رفیق بټ هم ګډون لرلو. غونډه کې د پاکستان د موجوده صورتحال او د روانې ترهګرۍ بابلا د حالات جاج واغستل شو او په دې موکا پوزي مشروالي د ترهګري د ختمون لپاره د سخت قانون جوړولو سفارش هم وکړو. د پاکستان د دفاعي چارو تزیه کاران دی فیصلې ته د ځمکني حقایقو پرانا کې څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د قومي سلامتۍ لپاره د پخوانی وزیر اعظم مشیر او ریټایرډ میجر جنرال محمود علي دوراني نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره یو کوټلې کړنلار جوړول دي، ځکه چې پاکستان کې مختلف قسمه ترهګري ده. دی وایي
یہاں پر یہ ایکسٹریمزم رنگ برنگی ٹائپ ہے، بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں کچھ ہو رہا ہے.
دلتا مختلف قسم انتہا پسندی دا، بلوچستان کی یو رنگ دا، سندھ کے بل رنگ، خیبر پختونخوا او فاٹا کے بل رنگ، پنجاب کے گڑھ وڑ دی، نو چکم دا گروپون دی، دا دوی زن لزن لے ایجنڈی دی، دا ٹولو سرا یو قسم مذاکرات یا جنگ نشکی دے، دا ہر یو با پزانگڑ توگا کابو کول وی، دا آسان کار ندے، او چیو قابل مشروالی وی، نو یواز ہغا دا کار کولی شی، او تاسو گورے چی دا اللہ تعالی لخوا ہم دا سزا او جزا اصول دی، سوک چې پلار ناراضي هغوی ته سزا ورکول کیږي. نو چې د چا سره مذاکرات کی دي شي، د هغوی سره تاسو مذاکرات وکړي.
جن کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں.
د غرنکلی چې مشال ریډیو د دفاعي چارو تزیه کار او ریټایرډ بریگیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه ویل
اوس لا د مذاکرات او عمل نه دی شروع شوی او امید لرم چې په دې لار باندې به حکومت ضرور تک کوي، نو الہ بدوی تبه روستا بانا ملاوی گی یا لاجک ملاوی گی چاپ قوم بانی خرس کی چیارا منگا دا لارا بلو ٹولا خدا لارا کامیابا نشوا تدی چا دوی تا کم اوٹ ملاو شوی دے آغاو تا دا امن دا پارا ملاو شوی دے داغا پا جنگ سر نا حاصل لیگی او نا دا سی لند چپو بانی حاصل لیگی نو داغی دا پارا لند لارا خودی حکومت سر دا مذاکرات ہو دا نو که مذاکراتی کامیاب نشو نو بیو سر بانشتا دے چیارا منگا وس دا داغا لار اختیار کو دا جنگ لار اختیار
دا ذکر ورد چی دی رستیو کی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم قامتا خپل خطاب کې د دې خبرې ذکر کړی و چې وسلوال دی وسله وغورځوي او دامن په بهر کې دی شامل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې مومندو په پړانګ غار کې تیره ورځ د باران اوبو د موټو شا باراني بند یوه برخه ړنګه کړې ده. د دې بند تعمیر کار هم روان و او د دې بند تعمیر کار د قبایلی سیمو پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تیر کال د نومبر په میاشت کې پیل کړی او کار به ورباندې راتلونکی کال ترسره کېده. د بند پر ورانېدو ولست خپګان او غصې ښودنه کړې ده. ویلي دي چې باید حکومت پلټنې وکړي چې دا بند ولې په دې ډول جوړ شوی چې له لومړي باران سره یې برخه ړنګه شوه. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د محمد ایجنسی په پلانغار تحصیل کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا جوړیدونکي موټوشا باراني بند له اولنی باران سره اوران شو. په دې باراني بند جوړخ کار روان هم وو چې تیر ورځ د باراني سیلاب له وجې یو اړخ اوبو وړنګاو. د اف ډی ای لخوا د معلوماتو تر مخه په دې بند نومبر د میاشتې په 2012 کې د جوړخ کار پیل شو او په بند پیسو لګښت 19 کروڑ او 14 لک روپۍ مقرر شوی وو. د بند په ړنګېدو د نوي کلی الماس خان مشال ریډیو ته وویل قابو نہ کرو
کم
د دې بندو ګټو په انتظار د کومو کومو کلیو ولس وو چې ګنې د هغوی شاړې ځمکې آبادې کړې وې. احسان الله خان وایي
تقریبا چې دا ډېر دور چې د دې موږ ډېر یو بوټا کړی دی یو موټر شا کړی دی قرآن چوک ته وي هغه یو اډو ته وي دا څلور ځای دا دي چې ځمکې مکمل لري نه تیرات کیږي.
د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د ذمهوارو په ضد کاروایی وشي.
دا زمونږ ډېره غټه کمزوري ده د حکومت چې دومره غټې پیسې ولګي هغه په لومړي سیرا به لومړي دغه ډېر لوی نقصان دی او زمونږ مرز ترقي نه شي همدا قواده ده چې بس یو کار وشي مخ یاد خو بیا ډېره غټه تپوس نه کیږي. زمونږ د دې مخالفت کوو چې دغه څه جوړ کړی هغه دی ونه چې لغونې تحقیقات وکړي. داول
تاسو رپورټ واورئ چې څنګه باراني ډیم په پړانګار کې رنگ شوی دی. لومړی باران سره خلک غوښتنه کوي له حکومت چې دا بندې ورته بیرته په سمه توګه جوړ کړي او پلټنې دې وکړي چې دا ولې وران شو. لملیح امیرزاده د دې مهال خبرې لنډی زور
په پاکستان کې د تیرو ورځو تر انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د پیښور ان ای یو حلقه د ازل د عوامي نشر ګوند غلام احمد بلور وګټله. د سبابې د قومي اسمبلی ان ای دیاله سوکې د تحریک انصاف عاقب الله ګټلې. ان ای پنځه نوخره د لکی مروت قومي اسمبلی ان ای اووه ویشت حلقې د نهه پولینګ سټېشنونو نتیجې ځکه ایساره کړل شوې چې هغلته ښځو ته د رایې ورکولو اجازت نه ورکړل شوې. د پښتونخوا په څلورو صوبایي حلقو کې یوه سوکې عوامي نشر ګوند یوه جمعیت الماسلم او دوه آزاد امیدوارانو ګټلي. د قومي اسمبلی په 1500 صوبه اسمبلیو په شپږ ویشت چوکو ووټونه وشو چې پکې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ تر ټولو زیاتې چوکې ګټلې دي چې پکې 15 د قومي اسمبلی او 14 صوبه اسمبلی دي. د قومي اسمبلی د دوه چوکو نتیجې ساري کړل شوې دي. په قومي اسمبلی کې پیپلز ګوند د درې چوکو سره په دویم نمبر دی. تحریک انصاف دوه چوکې ګټلې دي. دغه راز د عوامي نشر ګوند متحده قومي موومنټ او پښتونخوا میپ یوه چوکې ګټلې. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي بای شکل اختیار کړی دی. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالونو کم عمره نور شپارس ماشومان په دې ناروغي اخته شوی دی. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د وسلوال پوج په یو ګاډي بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوی دي. په وژل شو کې یو پوځي او بل عام وګړی دی. ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې له کبله دغه هیواد پریښودلو ته په مجبور کړل شو. کسانو کې د ماشومانو شمیره یو میلیون ته رسیدلې. بل خو امریکا وایي تر اوسه په یقیني ډول دانه شي ویلې چې په شام کې د ګیس په یو خونړي برید کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی او که څنګه د کوم شي تور لګول شوی. د مصر د لیډي کړل شوی ولسمشر محمد مرسي پلویانو د موجوده حکومت خلاف چې پوځ یې ملاتړ کوي د لوی مظاهرو د نوې لړۍ په شروع کولو غږ کړی. او امریکا په څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیا وسلوالې ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه لګولي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ سپښ پک سوي او ویش کلو هرت سوري. او اوس هم وخت شوی دی چې ورشو اسلام آباد ته او هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په دې رپورت کې رانغاړلې دي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په کالاباغ ډیم باندې لیکلې ده او وایي چې د مخالفت باوجود د کالاباغ ډیم منصوبه شروع کول د دې خبرې ثبوت دی چې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره دا منصوبه ډیره ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي چې د کالاباغ ډیم منصوبه د اوبو او بجلی وزارت د مستقبل په منصوبو کې شامله کړې ده او د دې خبرې انکشاف د شروع په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف د چودھری محمد شیبا بابر د سوال په جواب کې وکړو. خواجه آصف وویل چې مستقبل کې به دوی په شپږو منصوبو کار کوي چې پکې کالاباغ ډیم، منډا ډیم، ټانگ زام ډیم، باڑا ډیم، اکوڑی ډیم او شیزک ډیم شامل دي. د اداري په وینا چې مونږ غنو چې یقینا کالاباغ ډیم منصوبه په ملک کې د بجلی د بحران ختمولو او د ارزانه بجلی پیدا کولو لپاره تر ټولو لوی منصوبه ده، خو په دې باندې کار هله شروع کول پکار دي چې ټول ملک کې په اتفاق رائے پیدا کړی شي. اداري اخیری کې لیکي چې د دې کار لپاره حکومت له پکار دي چې د سیاسي مشروالۍ سره په ګډه یو کړنلار جوړ کړي چې هغوی ټول ولس په اعتماد کې واخلي او دا منصوبه پیل کړي چې د رنګ ملک د بجلی د بحران خاتمه وشي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د تیرې سمودې راسه هندستان کوشش کوي چې د کشمیر سره نږدې د کنټرول لاین په پوله حالات خراب کړي او د دې سره په ټوله سویلي ایشیا کې د خطرې اثر راښکاره شوی دی. ادارې وایي چې دا سلسله د هغې وروسته شروع شوه کله کله چې په شپږم اگست هندوستان داوه وکړه چې د دوی پنځه عسکر د پولیس دننه وجلې شوې دي، او له هغې وروسته د ناتر سره ډزو دا لړۍ شروع شوه چې پکې یو پاکستانی کرنل وجلې شو او یو بل پوځي ژوبل شو. ادارې وړاندې وایي چې بل طرف ته پاکستان څو ځله هندي های کمشنر خارجه دفتر ته رابللې دی، هغه ته د ډزبندۍ لوزنامې په خلاف ورزي احتجاج هم ریکارډ کړی دی. د ادارې په وینا چې د حالاتو خرابولو په شاکه د هندوستان هر څه مقصد وي، هغه که راتلونکي ټول ټاکنو کې سیاسي ګټې لټول وي یا په افغانستان کې خپل کردار پیدا کول وي، خو دا خبره ضروری ده چې د دې کړکېچنو حالاتو اثر به د ټولې منطقې په امن پریوزي. اداریا اخیره کې وایي باید چې د هندوستان پوهان او دانشوران خپل حکومت په دې هر څه پوه کړي او د دواړو ملکونو د ولسونو ترقي او خوشحالي په امن کې ده. نو پکار ده چې ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د لاهور په شاوخوا سیمه کې د سخت دریزو د رابطو پر مرکز د چاپی او له هغه ځایه د کسانو نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې ځای کې به په پټ ډول ټلیفونونه کېدل او داسې ټلیفونونه به کېدل چې هغه به نه شو تعقیب کېدی، نه به معلومېدی شو د هغې شمېرې به نه معلومېدي. هلته کریسچین ساینس مانیټر خپرونه لیکي چې په افغانستان کې د افغان انسټیټیوټ آف لرننګ په نوم ادارې داسې اصول ټاکلي دي چې له نړیوالو معیارونو سره سم دي. په دې مقاله کې د ادارې د مشرې سکینې یعقوبی خبرې هم خپرې شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانه د پاکستان د ځای میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې د هیواد انتظامی چارواکو د لاهور په خوا شاسیمه کې د سخت دریزو د رابطو یو مهم مرکز باندې چاپه وهلي. 14 مشکوک کسان یې گرفتار کړي دي او ورنه په سلګونو موبایل ټلیفونونه او سیم کارډونه نیولې دي. دغه مرکز چې د دریو جوختو کورونو په تاخانه کې کالرانو ته دغه سهولت ورکولو چې د پاکستان ټلیفوني نظام ته په داسې جوړ لاسرسی ولري چې د ټلیفون د ځای معلومات به سرګند نو. یو ناڅرګند امنیتي چارواکي د شورو په ورځ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هیچا هم دا نشو ویلی چې دغه ټلیفونونه د لاهور نه کېدل. ناڅرګند امنیتي سرچینو هم پاکستانی میډیا ته ویلي چې دغه مرکز کې داسې آلې وي چې ورسره د خلکو د موبایل ټلیفونونو په ذریعه د هغوی د ځای په اړه معلومات ترلاسه کېدی شو. د دغو سرچینو په خبره مشکوکو کسانو د دوو پاکستانی سیاستدانانو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب وژل شوی ګورنر سلمان تاثیر زامن د تختولو او د هغوی په درک لګولو کې د یاد مرکز استعمال کړو. د چارواکو په خبره د نهې په ورځ گرفتار شوي مشکوک کسان او لږ تر لږه درې نور چې په تیښته بریالي شول د پاکستانی طالبانو سره تعلق لري. د رسپانې په خبره په لوی شمیر کې د سیم کارډونو د نیولو سره به د پاکستان د ټلیکام شعبې په امنیتي ګامونو پوښتنې راپورته کیږي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر رسپانه په افغانستان کې د زده کړو د یوې ادارې افغان انسټیټیوټ آف لرننګ د مشر د خلیلی کې چې په افغان مهاجر کیمپ کې د خدمتونو د رسولو لپاره ځینې اصولونه ضروري وو. سکینه یعقوبی لیکي چې هغه د داسې اصولونو په تکل کې و چې منصفانه او اخلاقي وي، هغه څه چې موږ یې ځان ته غواړو او ورته ځینې وخت عالمی قانوني اصول ویل کیږي. په ورځپاڼه کې لیکل شوی دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته د تعلیم، د صحت، د سهولتونو او د تربیت ضرورت و. دې دا وکتل چې دوی ته د جګړه نه پرته د یو بنیاد ضرورت و چې خپل ملک واپس جوړ کړي او په امن کې اوسېږي. په مقاله کې لیکل شوی دي چې په کډوالو کیمپ کې بیلابیل قوانین وي چې باید افغانان پرې عمل وکړي. دغه اصولونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر، د پاکستان د حکومت او په کیمپونو کې میشت د ډلو وي. سکینه یعقوبی لیکي موږ سره یو داسې فعال حکومت نو چې د اصولو نظام لري او د صحت او د تعلیم په برخه کې هم قوانین موجود نه وو، نو ځکه د زده کړو په یاد اداره کې هغه څه ته پام وکړ چې کوم عادلانه وي او د ټولو لپاره یو شان او مناسب وي. ورځپاڼه لیکي د شخړې په حالت کې داسې همیشه نه وي چې مخې ته مستقل قوانین موجود وي، ځینې وخت قوانین له سره موجود نه وي. په داسې حال کې لیکواله نورو ته مشوره ورکوي چې که په داسې حالاتو کې کار کوي نو عالمی اصول په نظر کې وساتي. د هغې په خبره په دغه موضوع ډېرې لیکنې شوي دي چې شروعات یې تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې نه کولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره یو ښه موقعه ده چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره اقدامات وکړي. په لیکنه کې راغلي البته د ایران ستر مذهبي مشر لخوا ورکړل شوې فتوا د ولسمشر روحاني کار ګران کړی دی. د مقالې مهمې برخې له ګلایا زاورو. واشنگټن پوسټ ورسپانې په ایران کې د بدلون د امکان په اړه یو مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی د جولای په 18مه نیټه په یو فتوا کې ویلي وو چې د هغو فرقو سره سماجي اړیکې پرې کړي چې خلک تیرباسي. دا هغه فتوا وه چې د بهائی فرقې پر ضد ورکړل شوې. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلې وه چې د اګست په 4مه نیټه د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني سوګند پورته کړو. بل دا چې دا ګام ځکه هم اخیستل شوی چې نوی ولسمشر په ایران کې اقلیتونو سره د ناروا سلوک خلاف دی او د هغوی لخوا مذهبي اقلیتونو او په ځانګړې توګه بهائی فرقې سره د بد سلوک کمولو مخه هم نیول وو. ورسپانه لیکي چې حسن روحاني د ایران د مستقبل لپاره مهمې خبرې کړې وې. روحاني څوک دی؟ هغه څه کول غواړي؟ آیا روحاني لیبرل دی او که محافظه کار دی؟ آیا روحانی به د خامنئی له فتوی نه ځان لري وساتي؟ آیا روحانی به خپل هغه ژمنې پوره کړي چې په ایران کې به اقلیتو سره د برابرۍ سلوک کیږي؟ خو ورسپانه لیکي یو خبره ډیره سرګنده ده چې د ولسمشری په څوکۍ ناس روحانی د یو لوی بدلون نه خده او یو غوره موقع هم ده چې د هیواد پالیسي په هغه ډګر بوزي چې د نړۍ اندېښنې ختم کړي. ورسپانه لیکي چې په ایران کې د بشري حقوقو په حواله تر ټولو لوی سنځه مذهبي ازادي ده. دا د نوی ولسمشر لپاره یو چیلنج هم دی. د بهائی فرقې یو شمېر مشران بندیان دي. دغه بندیانو سره بد سلوک کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې روحانی سره ښه موقع ده چې له مذهبي اقلیتونو سره بد چلند ختم کړي. خو د خامنئی فتوا به د روحانی کار لا نور ګران کړي. ورسپانه لیکي چې په ایران کې مذهبي ازادۍ سره به ایرانی ټولنه نور قوي شي. د یو څېړنیز ادارې په سروې کې هم دا خبره راغلی چې روحانی او مذهبي مشران د هیواد خیر غواړي نو باید هیوادوالو ته مذهبي ازادي ورکړي.
په امریکا کې د هغه سرتیری د مقدمه اوریدنه روانه ده چې د کندهار په پنجوایي کې د شپې پر دوو کلیو حمله کړې وه او شپاړس کسان یې وژلي ول. د امریکایي پوځي رابرټ بیلز نومیږي. په دې لړ کې د ښکار شویو افغان کورنیو غړیو هم په امریکا کې عدالت ته ګواهی ورکړې ده. د بیلز د مقدمه او هغه ته د سزا په اړه په کندهار کې خلک وایي هغه باید اعدام شي. د خلکو پیغامونه په دغه رپورت کې وو.
نوم احمد اشرف دی، د کندهار اوسیدونکی یم. نو دا کس چې دوی داسې جرم کړی دی دا باید دلې راسي محکمه سي. دا ولې د افغانانو سره د دا ظلم کړی دی؟ افغانان یې باید محکمه کړي. نور حکومت باید دی راوغاړي، دلې باید دغه سیس محکمه سي. نو چالته محکمه سي نو دلته سي انتجان نه ورکوي. نو باید اعدام سي. دا د اعدام حکم دی. باید
افغانستان کې محکمہ سے ظلم دلیہ کر دی باید دلیہ محکمہ سے داخل مجھے اس کا ضرورت نہ لیے جوڑے محکمہ سے دام سزا اور کون سی پابجے عمر قید بانی مجھ گاڑا نہ باسو مجھ کرزے صاحب چور لوڑ چارواک سدا گشتہ نہ لڑ چھپائے داغ امریکائی دلیہ محکمہ
محمد حسن دی د کندهار شهر وسیدم. اسما دا غشتنه د چ باید د ایدام سوی وای او هغه ونه پرچې څلور کس نور خارجان او جلی و پر هغه د ستید ایدام حکم راوته افغانو او دا جیش پاڑس کا سم لکھ تو دی ایدام حکم نہ راوته او ډیر وخت مو واسطه یادی وس پام لیکای کنه زه دا وایم چې دا وخت لا باید ایدام سوی وای خو سم ډیر وخت واسطه باید وسم ایدام سی پاتنه خو باید د ټولو خلکو د ټولو کندهار د افغانستان د خلکو په مخ کې ایدام.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیز خبرونه جمهوریت پر اتلون کې غړي کې اوریدای شي. په خوست ولایت کې د دوو قبیلو منګل او مقبلو ترمنز للسی زراحی سره روانه لانجا او داوا د سیمایزې ادارې او مشرانو په هلو زلو ختمه شوه ده. د دې لانجې لپاره دواړو خواو ته په بیا بیا ځانی او مالی زیانونه وختیول. دا لانجا د ځمکې او غره پر سر وا چې د درو کالونو تر هڅو ورسته وس هواره شوه ده. نور حال لسی به د مشال اړو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت منګلو او مقبلو لوی قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو پر سر اوږده لانجه چې ډېر کله پکې وسله والې جګړې شوي او دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې، بالاخره د سیمه ییزې ادارې او د خوست د قومونو علماو او مشرانو له درې کلنو هلو ځلو وروسته د دواړو خواوو په رضایت او خوښه حل فصل شوه. د ولایت مقام ویان مبارز محمد صدران هغه غونډې ته چې د فیصلې د ابلاغ په خاطر د بېلابېلو قومونو د مشرانو، سیمه ییزو چارواکو، د یو شمېر سازمانونو او مدني ټولنو د غړو او د یادو قومونو استازو په ګډون رابلل شوی و، د دواړو قومونو پولې د فیصلې له مخې اعلان کړي.
د جنوب له طرف د لوانی کندې د سر څخه شروع او په مستقیم خط تر سینځلې کلې په غربي اړخ کې د کندو منځ ته رسیدلی.
سره لدې چې دا تصور نه کېده چې منګلو او مقبلو قومونو اوږدې لانجې ته حل لار وموندل شي، خو د فیصلې له ابلاغ وروسته د دواړو قومونو د مشرانو له حالت څخه داسې څرګندېده چې دوی په فیصله اعتراض نه لري او دواړو خواوو ته کاملا د منلو وړ ده. په ناسته کې د منګلو د قوم په استازیتوب حاجی نیازبین او د مقبل قوم په نمایندګۍ قماندان سخی محمد په خپلو خبرو کې پر فیصلې خپل رضایت څرګند کړ او د هغو کسانو مننه وکړه چې په دې لار کې درې کاله هلې ځلې کړې وې.
زه د منګار د قوم په نمایندګۍ چې د څومره علي صاحب د موږ په دامن ملاکه څلور کله ډېرې هلې ځلې وکړې، دار د قومي شوراګانو یا کمیسونونو موږ په مخ کې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېرې ستونزې وکړې، ډېرې کومه پرېکړه چې دوی وکړه د موږ ته د منلو وړ ده او منو به.
قماندان سخی محمد مقبل د دیارلس هوه یا کې د څور په لسمه نټه د میګي منګالو ترمن جنگ او شخړه روغله. د دغه وخت نه یله کم دی لنیم کوله اندازه کیږي هغه مشکل ته اخیره نن ورځ د دې فیصله وکړه او دا کومه فیصله چې شوی دو هغه د میګ مګول کوم ته د منلو وردو او منو یې.
خوست والی عبدالجبار نیمی ول چې په دې فیصله کې تر ډیره داسې هڅه شوی چې د اوګدی لانجې ته یو معقول او مناسب حل لار پیدا کړي.
به یو طرف تم ځکه یا لږ ډیره بل طرف ته یا لږ ډیره ولی فیصله به په دې نه کېږي چې څوک څونه قوت لري، څونه پیسې لري. فیصله پر همدې کېږي چې څنګه شخړه حل کېږي او څنګه دواړه وړونه من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو افغان، من حیث د یو پښتون خپل په منځ کې د ورورۍ ژوند وکوي.
دی یادونه ورده په خوست کې تر اوسه هم د ډیرو قومونو ترمنځ د ځمکو بيدیاو غونډیو او غرونو پر سر داوی او لانجې شته چې کله ناکله د وسوالو نخټو او مغلوبه جنگونو لامل ګرځېدلې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اداري فساد مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو لپاره قانوني لاسوند یا مسوده تیار کړې ده. صوبائی حکومت وایي دا اداره به د حکومت له اثره آزاد وي او په خپلو کارونو کې به خپلواک وي. حکومت وایي دا اداره به د صوبائی وزیرانو پر ضد د کاروای واک هم لري. نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا صوبایي ائتلافي حکومت د بډو رشوتونو او اداري فساد د مخې نیولو لپاره د احتساب کمیشن په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو لپاره قانوني مسوده جوړه کړې ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل
دا د ټول دا احتساب کمیشن شند د ټولو نه پدی بدل دی چې د دې اپارټمنټس چې دي نو دا به حکومت نه کوي، د دې ذمہ داران به حکومت اخواکول نشي، د دې به معاشی طور یعنی د پیسو حساب سره به حکومت پدی کې انټرفیرنس نشي کولای. دا به یو آزاد اداره وي او دې سره به دا اختیاري چې کدا د حکومت وزیرانی یا خلکی او کدا اپوزیشنی هر چا باندې لاس چول شي.
د اداري فساد د مخې نیولو لپاره د دې نوې ادارې د انتظامی ډانچې په اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل
بلومبیز خوب پنځه د اپوزیشن ممبران او پنځه د حکومت د لس کسان بکینی نو دی به او هغه کسان منتخب کی چې کم کسانو په معاشره کې یو نوم وي، هغې ته مونږ سرچ اینڈ سکروٹنی کمیټي وایو، یو عزتی وي. بیا به دا او کسان پنځه کمشنران منتخب کی چې هغه پنځه کمشنران به د دې د پاسه ناست یو به ګوري چې کار څنګه روان دی او په اداره کې دنم ګوري چې څه کرپشن خو جوړ نشو او د ډایرکټر جنرال کارکردګي بم ګوري. دا سلور سلور کالو د پاره به دا سرچ کمیټیم وي، دا کمشنرز بم وي، ڈی جی بم وي، دا نان ایکسټینډ دا بیا دوباره نشي راتله.
هم د بډو رشوتونو د مخې نیولو په موضوع د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د اداري فساد د مخې نیولو لپاره دوی په خپل حکومت کې یو قانون هم جوړ کړی وو او د اینټی کرپشن نېشنل اکاونټیبلټی بیورو او صوبایي محتسب په نوم یو شمېر ادارې د وړاندې نه د اداري فساد د مخې نیولو لپاره کار کوي. خو په کار دا ده چې د نوې ادارو جوړ جوړولو او نوی کمیټیانو جوړولو او نوی سلاکارانو او ماهرینو د بلتی کولو په ځای د مخکنه موجوده ادارې فعال کړی شي.
پی ٹی آئی اوس د کرپشن خلاف څه کول غواړي؟ نو قانون خو آلریډي موجود دی، نو په ځای دی چې دی نوي خلک راولي او نوی کار کوي، ډپلیکیشن کوي. نو که دې کې څه کمی وي نو هغه جو کی، که د په دې کې څه امینمنټ کوي هغه جو کی، که څه پکې نور شاملوي هغه شامل کی. دا نه چې د پی ٹی آئی لپاره نوکرۍ ګوري، هر یو راځي او سیل کې دن نه کوي، هر یو راځي او سیل کې دن نه کوي. او دوی مونږ ته وایي ستاسو وزیران زیات دي په خزانه بوج دی، نو تا وزیران واخیستې، تا مشیران وشته، معاونین دي وشته، اوس دې ولا کور کمیټې جوړې کړي. نو که تا دومره بیکاره خلی شتي چې ستا وزیر هم بیکاره دی، ستا سیکریم بیکاره دی، ستا مشیر هم بیکاره دی، او هغې ته کور کمیټې جوړې
د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د مئی یولسم د ټاکنو نه وړاندې زیاتې خبرې او وعدې د اداري فساد د ختمولو په لړ کې کړې وې، او په زیاتره موقعو یې ویلي وو چې کچري دې په حکومت کې راغی نو په درې میاشتو کې دن نه دن نه به د اداري فساد ختموي. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاپرمان وایي چې د احتساب کمیشن په نوم دا نوې اداره به د وزیر اعلی او نورو صوبایي وزیرانو په ضد هم کاروایی کولی شي، او د دې ادارې د جوړولو وروسته به څوک هم اداري فساد نشي کولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د جرګو او مصالحتي کمیټو په ذریعه د ولس لانجې فیصله کیږي. په دې ترڅ کې د پولیسو او جرګو غړو ترمنځ په منګوره کې یو غونډه وشوه چې پکې د دې عمل ستاینه وشوه چې او چارواکو دا وویل چې له دې سره به د پولیسو پر جنایي عدلي نظام بار یا بوج کم شي او جرګې به یوازې وړې لانجې هواروي. نور تفصیل لسیمه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوره تانه کې د مقامی جرګو مشرانو او پولیس ترمنځ په ګډه یو مهمه غونډه کې په مقامی کچ د عام ولس وړې وړې مسلې د جرګو یا مصالحتي کمیټیانو په ذریعه حل کولو لړۍ ستاینه وکړه شوې. د غونډه چې پکې د سوات ضلع د یو شمیر یونین کونسلو مقامی جرګو غړو او د سوات پولیس مشر بشمول د بیلبلو تانو انچارجانو ګډون وکړو، په دغه موقع د ضلع سوات مصالحتي کمیټي چیرمین زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرو لنډو ورځو کې سکم وسوا وړې وړې د عام ولس ترمنځ شخړو پیسلې کړې دي. دوی زیاته کړه
په چې کم د جنگ جګړو د میراث او د خلا او طلاق په زمره کې داسې غټي غټي مسلې مونږه فریقین راوستو کیونول او هغه د بازي عدالتونو کې چلیدو هغه ختم کړو راځینامه کړو.
په دغه موقع د ضلع سوات پولیس مشر ډي پي او شیر اکبر خان ویل چې دغه په مقامی سطح فیصلې کول د پولیس او د اولس دواړو لپاره ګټورې دي.
ګوره جی، مونږ خدای یو بنیادی په دې خبره باندې یقین دی چې د پولیس او د معاشره کې کوم نوټیبل دي داغو درمیان چې کوم دی یو پارټنرشپ او یو تعلق پکار دی. دا تعلق نه صرف دا چې په معاشره کې کوم د مقامی سطح باندې وړې وړې مسلې هغه حل کولو کې مدد کوي، بلکې په معاشره کې که ثبت کارونه کیږي نو دا غینه پولیس ته په خپې معنی باندې آگاهی حاصلېږي. نو دې کې دا چې نه صرف هغه زمنګ په کریمینل جسټس سیستم باندې بوج کم شو، بلکې دا غ خلکوم ډېر اجتماعي مفاد شو چې هغه مسله بغیر څه تکلیف نو دغه نه حل شو.
د مصالحتي کمیټې یا جرګې یو بل مشر بختاج لاله په دا اړوي چې جرګو کې لک تر لګه 15 تنن فیصله کوي او د سیمې عزتمن او مقامی مشران وي.
زمنګ سره خو لګه دا هر پارټي د هر دغه خلک دی لکه زپ خپل اومند یو جما سره تعلق لرم، د سې زبرم یو جما سره د فیصله من لراشي نو منګه هغه پارټي شاته کړی او ممبران سلور تنه په مقناسي شپږ ناسي هغه دغه موقع خبره ده یا چې دسه نازک کیسي نو پاره کې منګه ډیر کسان دغه علاقې مور وړو او ممبران دغه علاقې را وړو خبره اوله.
بختاج دله زیاتوي چې دغه فیصله په مقامی عدالتونو کې بیا هم چیلنج کیدې شي، ولې زیاتره فیصلو باندې اولس عمل کوي ځکه چې دوی ته به سخرچې په موقع ویډیا انصاف ملاوي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جنوبی وزیرستان د امنیتي حالاتو له کبله ګڼ شمېر کسان له هغه ځایه بې کوره شول. په دې کې یوه کورنۍ د کوه دامان مسعود ده چې ټول بچي یې کاڼه او ړانده دي. دی وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې، بشري تنظیمونو هم ورسره مرسته نه ده کړې. دی وایي یو خو بې کوره شوی دی او بل یې بچي ټول معذوره دي. د مشال اډو خبریال له کوه دامان مسعود سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سپین جیرای کوئی دمان مسعود دے سلی وزیرستان سپین کمر و سے دن کا دائے چکم دے کڑکے جنو الا تو پواجہ پل کلائی کور پر یش آئے او دا وقت دے قطبی وزیرستان منظر خیل پر سیماکشے دے کڑوالے جوان تے روی دے کوئی دمان دوازا من شا وزیر او عبیب اللہ مرزندہ گونگون کانون اوڑاندون دی کوئی دمان مسعود یہی چیو طرف تا دے کڑوالے جوان بل طرف تا دے مزور زمنو پالل پداسو الا تو جوان تریخ تغییر دائے خوتے روائے دزکا چو گونگون رندون زمن میں وجی تجی نوی پداغا اوالے سرا مشال ریجو کوئی دمان مسود جاغوالای دائے غوش ور توان چھے کوئی دمان را توش آیا عمر دے چوم را دائے
یرا عمر میں پینزا بند شپیتال یا شپیتال آسوی
دوا زمن خود دا دی چکانا رندا او گونگان دی نور دے چوم را زمن لونا زی جاولی دی
دوا زمن میں نور دی سالور میں لینا دی
چکم دوا زمن دے روغ دی آغا دے سملا تڑکوی او کنا
کسا دوا زمن میں دی روغ واتا میں وادینا وکڑن چو وادینا میں ورتا وکڑل آ دوا سر رخوا لڑن زوی پا زوی پرشو دے ویری پہ امداد یا موسرا دے ندائی گڑای کسا دا دوا گونوڑن دا دی دا امو پا باخرا دی دے کا شوی کا باد بی زوی یہ مار گی برزی پر دے شراو اے دا غیب یا بلا لیار خوشتانا چا زی خزمات نا وکا
مرمن دے مرادا کا جوان دے
شزا میں مرادو درے کلا شی چا ورین یا موتوا بیا میں پرشن وکا دو برزی دو
حکومت یاد انسانی حقوق چھروا کیوں سا امداد نہ دائی کڑائی
اب سا پھر حکومت کڑائی دائی امداد نہ میں بل سا کڑائی دائی چداوی نے میں داغا ساڑا سے مزیرا کا ہوں دا زامن پہ سوتا
شا وزیر او ابھی بلا دے دے علاج پغرس چرتا ڈاکٹر رونتا اور جواد کڑی دی کور جواد کڑی دے دی ڈاکٹر رون سبھی آئی
کسا دامو ڈاکٹر تا جاواتی ڈاکٹر دا سرتا وچ دے 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 استر گے دے ورستے راگینا وچ سبھی دی اے دغه بالکل علاج نشی
چ ڈاکٹر دا درتا وویل تا سبیا سرنگ محسوس کڑلا
کچ دے زڑنا میں بھی نہ وچا کیجی چ ڈاکٹر تا وچ دے دے راگینا دے ورستے وچ تی دے دے استر گے اے دے چار نشی نرخستی مو مجبوری و اس میں رسول کڑا
دا رتا وشایا چ دو کور چار بیا سرنگ کیجی مطلب میں دا دای چلوشی جامے سرنگ وینځے او پختن څوک درته کوي
د کور چاره دی د ځخپلې کا یوا مې واړی کلمې کې دو اغه لشکي کور پسې کا پخاوی کا ترخاوی کا ایماوی نیج یې خوري د غدبا ګونګون زه دوه
کوئی دمان مسعود معلومیږي چې ژوند ډېر تریخ ته ریږي چا ته به ژغور کوي د چا نه به امداد غواړي
امداد خو د خدای شروي خو زه جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سینیټر صالح شاه د قومي اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین د نه اله لاره چه مو امداد وکو
د کوئی دمان د ترخاص ژوند او د مشکلات نامه چکلا د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا اغه یک اندنی را کلا چ دای با په هر ستا باندې د کوئی دمان لا تړ د پارا کو ټلی کا دمونه پورتا کوي
د ماشال لو ډا شوریا دا کاون شه د مو توجه د وزیرستان د داسې مظلوم او د مغور خلک د ناچار خلک طرف ته مظلوم کلا ان شاء الله تعالی
سپینگیری مسعود د وزیرستان مسعود کیسه مو اوریده چټول بچی معذور دی د قبایلی سیمه خیبر شاعرانو د خیبر نوې پښتو ادبی جرګې په نوم یو ادبی ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې غړي وایي د پښتو ادبی جرګې جوړولو مخه په دې سیمه کې د ادبی هلو ځلو پیلول دي. دوی وایي دا ټول ټولنې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کار کوي. د ټولنې غړي وایي دوی په ټولنې لارې د خیبر نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو د ژوند او کار په اړه څېړنې هم کوي او له دې سره سره به مشاعرې او ادبي غونډې هم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د خیبر جنسې شاعرانو د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغه ادبی ټولنې او د داران وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دلته کومې ادبی سرګرمۍ نه دي تر سره شوې او نه هم کومې مشاعرې یا ادبی غونډې کې دي. نو دې ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبی هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې د را جوړولو د مقصد په هکله د یادې جرګې جنرل سیکرٹری یار حسین سائل پردے مشال ریڈیو توائی
نو مونږ دا غوړو چې بس درې خبر ادبی لږ مخې لور شي لږ خامخا د ادب د ژبې خدمت وکړو انشاءالله مون بده چې څومره شاعران د په هغه جرګو سره تعلق لري که شنواری دی که افریدی دی ډېر ښه ښه لیکوال مړه شوي دي په هغو باندې مونږ زړه دی چې مشاعری وکړو.
دا چې داسې ادبي ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي په دې حکله د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پریدی وایي:
نو یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کیږي په عام حالاتو کې چې کومه نه کیږي، یقینا چې نوی نسل به ورسره چې کومه ډېره غشي او پښتو به ورسره ډېره چې کومه عام شي، ځکه چې پښتانه لیکوالان دي او پښتو ته چې کومه کار کوي. په ځینو ټولنو کې داسې وي چې هغه په اصنافو باندې چې کومه زده کړه ورکوي او په تنقیدي غونډو کې هم چې کومه داسې بس مباحثه راځي چې په هغې کې علم منتقل کیږي خلکو ته، نو یقینا چې پښتو ادب ته چې کومه یو ښه هغه چې کومه
د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې او دیدارانو وویل چې دوی به په روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، خاطر پریدی، خیبر پریدی، مراد شینواری، ساحر پریدی او داسې یو شمیر نورو وتلو شاعرانو ناچاپه مواد ته کتابي شکل ورکوي او د دوی په شخصیت، فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.